السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلو نن دوشنبه ده د غویا ثور 19 د می میاشتې 9 پیل خبرونه کیږي نږدې 600 افغان وګړي له ایران څخه هیواد ته ستنسیوي دا خبره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون کړې په پرونیو راستنو سویو افغانانو کې 600 کورنۍ هم شامل دي او 50 کسان په زور خپل هیواد ته استول سوي د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه راستنیسوي افغانان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته معرفي کړي ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې په زرګونو افغانان دغه هیواد ته ننوتلي د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بغلان د اندرابل سوالي په دوو سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د دې جبهې ویان صبغة الله احمدي پرون پر ټویټر لیکلی چې د اندرا په پل حصار او قاسان سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د کرشمیر په اړه یې څه نه دي ویلي تر اوسه خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی طالبانو په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې له وسلولو سره په نښتو کې خپلو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې وشتو خبره رات کړی ده د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر اقتصادي او سیاسي مسایلو خبرې وکړې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی شغلی نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا شونې او روزنې خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو د برابرولو په اړه د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل په خپل نیکلسن د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي د سوریه ولسمشر بشار الاسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل دا لکلی چې یو ولس کال مخکې د سوریه کورونی جګړه پیل سوی دویم وار دی چې بشار الاسد ایران ته سفر کوي د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریه له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کړی دی د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دوړو لوریو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه وکړه په اوکراین کې د ماریوپول د ازوبستال د فولادو په فابریکه کې ایسارو اوکراینی دفاع کوونکو تر پایه د مبارزې هوډ ښوولی د اوکراینی ځواکونو یوه قومندان سیاتوسلاف پالامر یوه آنلاین کانفرنس ته وویل چې د ژوند تر پایه به جنګیږي څو روسي اشغالګر ځواکونه په شا وتنبوي د راپورونو پر اساس په ازوبستال فابریکه کې تر 2000 اوکراینی دفاع کوونکي ایثار دي که څه هم روسیې د دریو ورځو لپاره قربان منلی و خو ویل کېږي چې نه یې رعایتوي او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل اوسم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مقړې د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14 هرات اسمان برګ او د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 19 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21 مزار شریف اسمان برګ او د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 40 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 140 او ټیټه 40
د هوا حل مول ازادي رادیو د خبری مجلې په لړ کې واورید د دې خبری مجلې په راپورونو کې راځي د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی د شوزو په وړاندې د طالبانو د حکومت د دریس په اړه وایي
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان شوزو ته د افغانستان د نیمه نفوس او د پام وړ کسدی په سترګه نه ګوري
د ملګرو ملتونو یو ځنګړی راپور ورکوونکی انتقاد کړی چې طالبانو پر شیوه وګړو د سویو بریدونو په اړه مناسب اقدام نه دی کړی طالبان سوي
د ډیرو پیښو امرین پیدا شوی د ډیرو نورو وسم په کشف لاندې دي ان شاء الله د شي پدیده به ځپل کیږي نو پرې خدل کیږي چې چاته ځان وړ
د کابل ځینی وسیدونکو د خوراکي موادو د لوړو بیو شکایتونه لري په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی لوبې پرون پایل سوی چې ګڼ خلک یې لیدو ته ورغلي وو د پکتیا په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو لکموالی شکایتونه سته
باندې نه څه وره منځیر کړه په دوکې چې منځیر کړه په دابازې کې منځیر کړه خو هغه بیا نه رغله نشته وینه چاوه
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمنې اوکراین ته د سفر پر مهال ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید ودرول شي.
ما فکر وکړ چې دا مهمه ده د اوکراین خلکو ته وښیم چې دا جګړه باید ودرول شي او دا جګړه خورا وحشیانه ده.
د خبری مجله تر اونۍ موجود ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورځو. د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د شوزو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیره حمیدی تیر شپه د خبره ازادي رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې د حجاب جبري کول او له کوره د شوزو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې ډېرې کړي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ شوزو ته امر وکړ چې بشپړ حجاب رعایت کړي او بې موجبه له کوره ونه وځي. سپیو الله ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو غبرګونونه دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي د اجباري حجاب په اړه د طالبانو فرمان او لکوره د ښځو د وتلو په سر بندیز د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. دغه سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیره حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف عمل کوي.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمای نفوس او د پام وړ فیصدی په سترګنه ګوري. هغوی د ښځو په اړه تر ډیره بریده ابزاري نظر لري. دا د افغانستان د نیمای نفوس په اړه خورا منفي نظر دی. په ښځو او نجونو باندې د دا ډول نوي فشارونو سره موږ له بعد مرغه د دې شاهدان و اوسو چې طالبان له ټولنې څخه د ښځو د بشپړ رول د ورکېدو په لټه کې
دي. طالبان حکومت د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې لمخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او به ضرورت له کوره ونه وځي. فرمان کې غلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کورنۍ مشر مجازات کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار وایي د نړۍ هیوادونه د ښځو د حقوقو په برخه کې پر طالبانو د فشار راوستلو کې پاتې راغلي. هغې د ښځو په اړه د طالبانو د فرمانونو په تړاو د کاناډا، فرانسې، جرمني او سویډن پر چوپتیا سختې نیوکې کړې دي. دا څلور هیوادونه د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره بهرنۍ تګلارې لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې نهه میاشتې وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لو اجازه نه لري. د خزو لپاره له محرم پرته پر سفر بندیز، خزو ته د موټر چلولو جواز نه ورکول، له کوره د وتلو پر سر بندیز او جبري حجاب د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د سازمانونو جدي اندېښنې پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کومې واد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو د حقوقو رعایت له طالبانو سره د تعامل له مهمو شرطونو یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي د طالبانو لبیا واکمنې دو سره د هغه پوینه پر هزاره وګړو بیرحمانه حمله چې د اکثرو مسؤلیت د اشتلې منلې دوام پیدا کړي او خلکو ته په دې اړه مناسب جواب نه دی ویل سوی. بنت دا خبره پرون په ځینو ټویټونو کې کړې او پر سید الشهدا شونځي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مهال سوی وو. نور د سپیولا ستانکزی په راپور کې
د کابل ویدیز د غنو خنړیو بریدونو شاهد دی. خود سید شهدا پر خونځي برید ځکه ډیر پراخ خبرګونونه پارول چې قربانیان اکثر د خونځي وړې نجونې زده کوونکې وي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ریچارډ بنت پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیا او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشینی وښوده. ریچارډ بنت ویلي د سید شهدا د خونځي د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتل شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2021 کال د می په اتمه د ښوونځي مخته لومړی موټر بم بریدو شو، تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 اتیا کسان ووژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنټ نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیا او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثر یې مسؤلیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بینټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
داعش د مفکورې په اساس هغوی شویه هیوادوال ته ډیر متوجه وي، د هغوی په ملکي جینو او د هغو داسې جینو باندې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای ده، هغلته حملې په سهولت سره ترسره کړي. وجه دا وسې دوی داسې جینونه نښه کړي چې هغه عامه جینونه دي او بالکل هلته مخکې نه یو امنیتي تدبیر وجود نه درلود. د ډیرو پیښو عاملین پیدا شوي، د ډیرو نورو اوس هم تر کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کیږي، نه به پرېښودل کیږي چې چاته هم زیان واړي.
له اختر مخکې څو اونۍ په کابل، بلخ، کندوز او نورو سیمو کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په نښه شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. د اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو له دې ادعا سره سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزوری، د بشری حقوقو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
د کابل ځینی اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روسیې او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ جګړو د خوراکي توکو پر بیو اغیز کړی چې د افغانستان بازارونه هم ورڅخه بچ نه دي پاتې سوي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بل مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسېدونکي وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې یو دولتي کارکوونکی و، په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلی، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وایي د توکو بیې پخوا هم لوړې وې، خو اوس یې د لا لوړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې وس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا نښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دی پیښ شوی. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په وروستیو جګړو کې دوه ولسوالۍ پرتل مرکز نیولی، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د لوی لارو د بندیدو تشویش نه کوي.
ولست مو ډاډ او اطمینان ورکوي چې تاسو هم نتیځ وکونه هیڅ چاته د اجازه ورکړي چې هغه موشلات لري
کردا. خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا مهال په کابل کې د وړو د 50 کیلوي بورې بیې چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 1500 افغانۍ و 2500 افغانۍ شوې ده. دغه شان یو درېنی منې د وریجو بورې چې بیې 2200 افغانۍ و اوس مهال 2900 افغانۍ ده. له دې سره هم مهال د نفتي موادو، تیلو او ګازو بیې هم دوه چنده شوې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو ته ورجست. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه یو کمیټه کار کوي. دغه وزارت وایاند عزیز احمد ریان تیر ماشه مزادی رادیو ته ویل نه په هیره چې دغه کمیټه به کله خپل کار پیلوي. تر هغه ځایه چې زه خبر یم، دا واقعیت لري چې د عالمانو یوه کمیټه په دې اړه چې د نجونو ښوونځي تر کومو شرایطو لاندې پرانستل سي ټاکل سوې ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې 9 میاشتې کېږي، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی لوبې پرون پیل شوې چې ګڼ کسان یې لیدو ته ورغلي وو. په دغو لوبو کې د ملي ټیم لوبغاړي او نور ځوانان ګډون لري چې د مې تر شلمې به دوام کوي. سپیو الله ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
د خوست د کرکټ سټیډیوم د زرغون افغانستان د کرکټ یو ورځنی لوبو کوربه دی. د زرغون افغانستان د کرکټ لوبې د میل اتمی پیل شوی او تر شلمې دوام کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څو مشهور لوبغاړي له هغې ډلې شهزاد محمدي، نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، حشمت الله شهیدی او رحمت شاه زرمته د نورو ګڼو ځوانانو تر څنګ د پامیر، میوند او هندوکش د ټیمونو په قالب کې حضور لري. دغه لوبو ته ګڼ نندارچیان هم ورزي او له لوبو خوند اخلي. دا لوبې په افغانستان کې له ځینو سیمه ییزو ټلویزیونو خپرېږي او کرکټ بورډ هم له ځینو نندارچیانو سره خبرې په خپل فیسبوک باندې خپرې کړې. له هغې ډلې حافظ الرحمن زیرک او احمد شاه وویل:
دلته لوبې ته راغلی یم، له نږدې لوبه قسم او ډېر خوشحاله یم، او ما خپل د ادرس ځازي لوبډله خوښه ده. باید ټول مینهواله دغه لوبو څخه خوند واخلي او لوبغاړو ته خپله میلمه پالنه ور وښي.
ډېر خوښ یو، ډېر خوشحال یو، او ډېره موده کېږي چې خلک هم جون مو بس چې دا کرکټ ټیم جوړ شوی دی. دلته ډېر خلک خوشحال دي، ډېر تازه دي. بس الله دا وکړي چې دا راکنده نره خوشحالتیاوي هم ور پخ شي.
د زرغون افغانستان په لومړۍ لوبه کې د میوند ټیمو کولای شول د لسو منډو په توپیر د پامیر په وړاندې بریا خپله کړي. په دې لوبه کې د میوند ساتونکو لوبډلې په 500 اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوزي 2450 منډې وکړي. درویش رسولیت 43، شهزاد محمدي اویا او شریف الدین اشرف هم 29 چټکې منډې ترسره کړې. په ځواب کې حمزه اوتک، ګلبدین نایب او بلال سمی هر یو دوه لوبغاړي د پامیر په ګټه وسوځول. د پامیر ټیم بیا خپل ټول لوبغاړي له هدف نه په 10 نمرو کم له لاسه ورکړل. درویش رسولی د لوبې غوره لوبغاړی شو. تمه ده د همدې سیشن د پورز د میوند او هندوکش سترایکرز ټیمونو ترمنځ د زرغون افغانستان د جام دویمه لوبه وشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی میرمن جل بایدن پرون یکشنبه په یو ناڅاپي سفر اوکراین ته لاړه او هلته د اوکراین له لومړی میرمنې اولینا زیلینسکا سره وکتل. میرمن بایدن له اوکراین څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ او ویل چې دا جګړه باید ودرول سي. سفیولا ستانکزی د رویټرز خبري اجانس په حواله راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل وحشیانه وباله او د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. لومړی میرمن جیل بایدن پرون په یو ناڅاپي سفر د اوکراین په یو لویدیز سرحدي خارګوټي او جوهرود کې د اوکراین د ولسمشر له میرمنې اولینا زیلینسکا سره ولیدل. میرمن بایدن زیاته کړه:
ما فکر وکړ چې دا مهمه ده د اوکراین خلکو ته وښیم چې دا جګړه باید ودرول سي، او دا جګړه خورا وحشیانه ده، او د متحده ایالاتونو خلک د اوکراین د خلکو سره ولاړ دي.
د اسوسییټډ پریس په وینا د دواړو هیوادونو لومړی میرمنو د سلواکیا پولې ته نږدې په یو کوچني درسي ټولګي کې سره ولیدل. تر دې دمه نوه رسنیزه شوې چې د اوکراین د ولسمشر میرمن او بچیان چیرته اوسي، ځکه هغه ځای نه و خوده. خو ویلي و چې امنیتي خوندي ده. په خپله ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي او د حکومت نور لوړ پوړي چارواکي بیا د جګړې له پیل تر دې دمه په پلازمینه کیف کې پاتې دي او جنگ رهبري کوي. اغلی زیلینسکا هم اوکراین ته د لومړی میرمنې د سفر ستاینه وکړه او هغه په سیمه کې د جګړې په جریان کې زړورتیا وبلله. دغه کتنه د روسیې د یرغل په لسمه اونۍ کې وشوه. تر دې مخکې بلې جګپوړي امریکایي چارواکي او د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسی د کانګرس له څو غړو سره جګړه ځپلي اوکراین ته سفر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستین هم په وروستیو اونیو کې د اوکراین پلازمینې کیف ته تللي وو، څو د ملاتړ اعلانولو سربیره اوکراین ته د نړیوالو مرستو لپاره ترتیبات همغږي کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه لویدیځو هیوادونو پر روسیې فشارونه راوړي چې اشغال ته خاتمه ورکړي، خو له ټولو بندیزونو او فشارونو سره سره لا هم د اوکراین جګړه روانه ده. د وروستیو راپورونو په اساس د ماریوپول د ازوستال د فولادو په فابریکه کې د ایسار اوکراینی جنګیالیو هوډ ښودلی چې تر پایه به مبارزه وکړي. که څه هم د کیف له شاوخوا سیمو روسي پوځیان وتلي، خو د روسیې تمرکز د اوکراین ختیځ ته اوښتی، څو هلته خپلې پښې ټینګې کړي او اشغال شوې سیمې له یو بل سره وتړي، هغه څه چې اوکراینی ځواکونه په کلکه مخه نیسي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته ورجست پر روانو لاسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د برخه د مو زنوریاس نوري هر کله کوم د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالی اوسیدونکو وای چې د څخک پاکي او به کمیدي وچکالی باغونه وچکړیا او ځوانان هم کار او بوختيان لري. نور حال زموږ د سیمهیز خبريال نجيب الله الله خیل په رپورت کې
د پکتیا ولایت وزی زدران ولسوالی اوسیدونکو وای دوی د څخک د پاکو او بو د کمخ په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې لستونځو سره مخامخ دي. دوی وای د وچکالی د لاسه باغونه وچوي خلک هم کار او بوختیا نه لري او ټول وخت وزګار تیریږي. د وزی ولسوالی اوسیدونکو خباب دین آزادۍ رادیو ته ویل د څخاک پاک او بوته اړتیا ډیره ده ځکه د وچکالی له عمله د اوبو نلکی وچی شوی دي.
خلک ډیر عجزون دي بیا میو به ډیر تکلیف ده د خي ونه شای نه پټ کی یار شای د اوبو د لذت اوچ فو بغین اوچ فو دا ډنګي دغه تم ډیر ضرورت اچ دا ډنګي ته وچو ډیر ضرورت هم دغه تداش دا بغین غینام جوړ کړی دی. بالکل دا خویمه خبر سو وچ شو دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې چې بیا ډېر وب مختجم کې مختل ډېر پایدار کوي. سلاو ورو درې می سلاو یلته باندې نه څوره منځیر کړو دا کیږي کې منځیر کړو دا بارځي کې منځیر کړو خو هغه بیا نارغله مختوی نه چاو.
د وزی ولسوالی یو بل اوسیدونکو ظاهر شاموي د دوی کلی هي صوبنه لري کار او مزدوري پکې نشته. خلک وزګار وخت تیروي.
هوا ضرورت وبده صوبنه لري د کلی بخي مزدوري نشته کې چې نه کپې دوکي دا خالی پرته دی خالی درم زکه نو شغدا جوړیږم زکه سعید جوړیږم زکه خو دا کڅکی وینې دا کڅکی غوړ جوړیږي.
د زدران میشته سیمو اوسیدونکو زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تن خون کې عبد الله وای سره دې چې په زلونو یادونه کړي خو بیا هم په دې ورسوالۍ کې د خوانځیو د ودانیو او مسلکی خون کو د کمخ مشکل نه دی حل شوی.
د مریب څخه دا غواړو چې موږ د ارسي کې مکتب جوړ کړي معلمان را ولې کې سم سیمپونه را ته جوړ کړي کتابونه را ولې کې چوکۍ غان را ولې کې موږ ته په وسه دران ورسوالۍ کې یو تعمیر جوړ کړه له ساده سیمپونه ډیر وړه وړه ډیر کاند شګدان نه پوس بخي زیاته او د مریب څخه دا غوښتنه غوښ موږ خپل حق را کړي.
بلوري ته د پکتیا چارواکي وای چې د پاک او بوشتون د نړۍ او هیواد په کچه یو مهمه ستونزه ده او په دې برخه کې د وزی زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمد زیول سمود مخ کې د همدې ولسوالۍ په لکه سیمه کې سروې شوی چې د نلونو په واسطه به اوبه ورور رسول شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د دبليو اف اي او اي ار اي سي په نام باندې موسی چې بیا رغونی او خوونی پروګرام په نام باندې نړیوال مؤسسه ده هغه یو سروې تر سره کړی و چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه سربندونه پلچکونه او چکډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د دروژي میاشت کې تر سره کړی و. امید د سیراتونکو سو میاشتو کې یا راتونکو سو نوې کې عملی کار پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزی ګرده سیړی او شواکول سوړی چې د خوز ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتی دي او خلک د غرونو په ډډو او درو کې اوسېږي د ژوند لري یو اسانتیاو به برخه پاتې شوې دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنۍ کوچنۍ اختر تر نورو هغو څومره متفاوت وو. د لیکنې په پیل کې راغلي د اختر پر مهال په زرګونو افغانانو له ګڼګوڼې په ډکو بسونو کې پر لویو لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناکې ګڼل کېدلې وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لرې سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بند امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنې کې د زلحجه میرزاده خبرې راخیستل سوي چې له خپلو 15 اولادونو سره یې غوښتل یو پارک ته ولاړې سي خو هلته یې مخه ونیول سوه ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغه ویلي ل اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي گرانی زیاته سوي کارونه نه پیدا کیږي او لونی شوونځی تنه ستللی هیله دروده چې نن په پارک کې میله وکړي خدا هیله یې هم پورا نسوه د مقالې په یو برخه کې راغلی که څام د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داس حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي پر شوزو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړې دي د بریتانیا آنلاین خبرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خبره کړې ده د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د شنبه ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د شوزو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې لوړاندې هم له بې باوریو سره ملي وي لا پیچلي کړي د طالبانو د نوي فرمان له مخې شزي یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي په دې طرحې کې چادري د حجاب تر ټولو شبنه شول سوي او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي دغه شان پکې راغلی هغه مېرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نری آیاتوي باید له دندو وشړل سي لندن اکانومیک د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ ورستۍ هغه بللې خود لیکوال پوینا د ټول فرمانونه نه دی عملي سوي لیکوال وایي تیر میاشت طالبانو شزي له محرم پرته له سفر کولو هم نه کړی خو تر مخالفتونو ورسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو
دا هم تاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم بعد سلام ورور دغه منګه د شاګردان د جنکیانې چې د شپږ